Radio. Radio Azadi.
شنبه د غوی 22مه د می 12مه د اسادی رادیو د نن ورځ خبرونه پیل شوې او د ماشوم تورو بچو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په اسادی رادیو ډاٹ کام کې هم نیول شي. روان خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلوف په ټکنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر خبرونو وروسته د امریکا د مرکزی قومندې د مشر سرګندونې لرو چې د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت ژغېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د 350 دینی عالمانو د پریکړې حمایت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سبب کراچي ښار کې غونډه کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنن د اټومي موافقې په اړه د خبرو لپاره روسي، چین او بلجیم ته سفر پیل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هر کړی وکړ. د درویو هیوادو یو شمیر مذهبي عالمانو چې په انډونیزیا کې غونډه وکړه پرون د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی په ګډې اعلامیې کې ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقات ګډې اعلامیې ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته یې وویل
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د هغوی د پریکړو او د هغوی د فیصلو.
په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درویو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد راد منیش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حملې کړې وې په شا کړې دي. راد منیش وایي دهشت اچون کو ډلو ته درانه تلفات اوشتي دي چې تر 15 تنه زیات مړه او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو لخپل سیمو کلکه دفاع کړې خو متاسفانه 14 تنه شهیدان او 4 زخمیان لرو.
16 نفر شهید و 4 نفر
ما. لاسو خبرونه اوري. د افغانستان امریکایي پهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پهنتون له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې تحصیلي دوره بشپړه کړې وه. د افغانستان د امریکایي پهنتون رئیس ډاکټر کینیت هولاند له نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې په افغانستان کې د داسې معتبرې تحصیلي مؤسسې په وده او د افغانستان لپاره د نویو رهبرانو په روزنه کې مرسته کړې ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پهنتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. د افغانستان امریکایي پانتون په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی او له هغه راهیسې تر زر زیات افغانان د لسانس او ماسټري په تحصیلي پروګرامونو کې روزل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپله اعتراضي جلسه جوړه کړي. د دې غورځنګ یو غړي محسن داوړ پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې وویل چې د پاکستان د حکومت د فشار له امله د جلسې د ځای بدلولو ته مجبور شوی دی.
ریاست چې څومره هم زور دغې دي لګولی دی، نه جنډه پرېږدي، نه کمپین پرېږدي، نه کارنر میټنګ پرېږدي. کم ځای کې چې موږ میټنګ وکړو هغه خلک ونیسي، چې کم ځای کې خلک بیا هم وایي چې موږ میټنګ کوو نو لاړ شي 15 ګاډي د رنجرو د پولیسو هغه میدان ونیسي. ټول خلک یې راولي دي، نو نه موږ ته د جلسې اجازه راکوي په جنا پارک کې، نه د ساؤنډ، نه د موږ اوس دا فیصله کړې ده. دا جلسه اوس موږ په سهراب ګوټ کې کوو.
محسن داوړ زیاته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به سبا یکشنبه د مازیګر په 4 بجو د کراچي په سهراب ګوټ کې خپله غونډه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو او له پښتنو سره د تبعیض، د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو، هدفي وژنو او لادرکۍ پر ضد سوله ییزه مبارزه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم ویلي چې د سیشن بی پورس به د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وشخیږي. د موګیرینی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وسی. او روسي خبرداري چې اروپایي اتحادیه د مونټینګرو حکومت ته خبرداري ورکړي که د ژورنالیستانو امنیت او د بیان ازادي ته پام ونه کړي په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅې به زیانمن شي. د اروپایي اتحادیې د پراختیا لپاره د مذاکرو د کمیسیون مشر یوهانس هاهن پرون په مونټینګرو کې له خبریالې اولیویرا لاکچ سره تر کتنې وروسته دا خبره کړې ده. لاکچ د چهارشنبه په ورځ د مونټینګرو په پلازمینه پودګوریتسا کې د خپل کور مخې ته وویشتل شوه او زخمی شوه. یوهانس هان وویل چې پر لاکچ حمله د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ چې د اروپایي اتحادیې اساسي ارزښت دی څرګند حمله وه. د خبرونو پای دا سجرډو سارنې خبري مچلا اوري. د امریکا د مرکزی قماندې مشر د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په تیر بیا د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه خبري کړې دي. جنرال وټل تر دې مخکې په دوشنبه شهر کې ویلی وو چې پر طالبانو به فشار زیات کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتونکي نصر الله ستانگزی سره شریکه کړي.
یوازې دا ول په طالبانو باندې فشار راوستل د حکومتي سیاسي یا پوځي دا مسله خل به زیات نه ورته
وي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پکې ځغلنده کتنه شوې ده. د کابل لوګر پر دوهم سړک کار روان دی.
موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لارن تر غلام خان پورې ورسیږي.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ځوانانو د بیټولنې لمشر سره شخیدلی.
ځوانان به تشویقي د تعلیم او د تحصیل لپاره او غوی ته به زمینه د کار برابروي. په نهادونو کې به د غوی غږ ورسوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندانی مشر او د تاجکستان ولسمشر پرون د افغانستان پر امنیت او د ګډ سره د نامنو یو پاړه همدارس د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. جنرال وټل او ولسمشر رحمان همدارس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د شکولو لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. جنرال جوزف وټل د پنشن بي پورس تاجکستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات ته فرشته جلال زئی پراپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف وټل او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر لامت باتی دفتر په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پر دواړو خواو د امنیت ټینګولو یو اساسي هدف د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي دی. په خبر پانه کې دی ویل شوی چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په دواړو خواو د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کومې ځانګړې پریکړې شوې. خو ویل شوی چې سایبر جنایتونه د تروریستي او مافیایي ډلو فعالیت او د مخدر موادو قاچاق هغه مؤثر خطرونه بلل شوی چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف وټل پرون مخکې تر دې چې له ولسمشر امام علي رحمان سره ګوري خبريالانو ته په دی اړه وویل
assisting in the in interdicting and stopping the flow
د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته فوق العاده مهمه ده، ځکه وسوال طالبان د جګړې د ماشين په توګه کار ورڅخه اخلي. دا کار یوازې د تاجکستان لپاره نه، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو، ایران، پاکستان او نورو لپاره مهم دی. پر دې سرحدونو د مخدر موادو قاچاق کېږي او ګټه وسوال طالبانو ته ورځي. د تاجکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر ویلي چې جنرال جوزف وټل او ولسمشر امام علي رحمان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو امنیتی وضعیت خبري وکړه. امام علي رحمان تیرونی د تروریزم پر ضد د مبارزه په نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه شهر کې جوړ شوی وو، د افغانستان په شمالي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو لامل اندیښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه به تفاوت نه سپاته کېدلای. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتیموف تیره اونۍ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیت ادارې له رئیس دفاع د وزیر او د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د تاجکستان خبری رسنۍ وایي یتیموف هم په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابۍ او د وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د خپل لوري پراندېښنو غږېدلی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ول ور رتبه چارواکي په روسیو کې دا کړی چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې لشتلژه وزره وسوال فعالیت کوي چې د مخدر موادو قاچاقونکو ته د کاروبار امکان برابر کړی دی. خو د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرونخ پرسوه ویل سوي چې د امریکا د پاوت د مرکزی قومندي مشر جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان په شمالي سیمو کې د وسوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره له کابل سره پر همکاري ټینګار کړی دی. افغانستان او تاجکستان 400 کیلومتر ګډ سرحد لري.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال ووټل پرون په تاجکستان کې دا خبر هم وکړه چې د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي پر دې ډلې به پوځي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي پر طالبانو یو اړخیز فشارونه ګټه نه کوي، بلکې دا پاکستان دی چې امریکا باید پر فشار راوړي. رضوان مراد پر طالبانو د فشارونو پاړه د امریکا د مرکزی قومندې د مشر د څرګندونو پاړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزی سره مرکه کړل. شغل ستانکزی د مرکه په پیل کې وویل
زه په خبرو کې چې نه ویندې ودم دا خبرې په وخت کې چې په څو میاشتو وړاندې امریکا د افغانستان او د جنوب لپاره خپل ستراتیژي مطرح کړه، په دا خبر راغلې لږ سره جوړ کړه تاسو ته یاد وي د افغانستان دولت د سولې وړاندیز مطرح کړ او دا هم وویل چې جګړې ته به هم دوام ورکړي. زه فکر کوم تر هغه پورې چې د تروریزم اصلي ځالې د تروریزم اصلي منابع چې امریکا ښه پوهېږي چې هغه په پاکستان کې دي، هغه په دې سیمه کې دي او هغه منطقوي رقابتونه دلته له منځه لاړ نه شي، په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل ډیپلوماتیک یا سیاسي یا پوځي دا مسکل به ډیر زیات باور پیدا کړي.
دوی وایي چې موږ سکل ډیر زیات فوکس یا تمرکز د نشئی موادو د قاچاق او تولید پر ضد مبارزه باندې کوو ځکه چې دا طالبانو ته مالی منابع برابروي. د دې پر وړاندې هم دوی کوم مبارزه پلان لري او آیا کلري آیا واقعي به دوی وتوانیږي چې له دې طریقې د طالبانو مالی سرچینې ماتې کړي؟
د شک مې څه چې طالبانو په مالی سرچینو باندې به ناوړ اغیز واچوي که چېرې دوی د مخدره موادو په ضد واکان مبارزه وکړي. اما تر هغه ځایه پورې زه پوهېږم د مخدره موادو ستونزه یوازې یو افغاني ستونزه نه ده، د لپاره منطقوي ستراتیژي پکار ده. د افغانستان دولت باید نوې ستراتیژي د مبارزې ولري، نړیوال همکاران باید مرسته وکړي. یوازې تاکتیکي حرکات چې ځینې د مخدره موادو مارکیټونه یا د تولید کوچنۍ فابریکې یا مانیفکتورونه کله منځ ځي، دا فکر نه کوم چې په ځانګړي کې دومره بدلون راوړي چې دا د طالبانو د تمویل منابع ټولې وچشي. زه فکر کوم د طالبانو د تمویل منبع ډېره واضح ده، چې هغه پاکستان ده، هغه ایران ده، په هغه کې اوس روسان مداخله کوي. امریکایان باید دغه نقطه ته توجه وکړي. په شعاري خبرو باندې نو فکر کوم د افغانستان خلک هم نه غولېږي او دا جګړه لا هم اوږدېږي.
استاد یو بل موضوع چې یو شمیر خلک یو څه اندېښمن کړي دي، د امریکا ولسمشر کله چې ستراتیژي اعلان کړه پر پاکستاني د زیاتو فشارونو خبره وکړه، د غراس متحده ایالاتو ځینې پوزي مقاماتو هم ویل چې نور پاکستان ته اخري اختار ورکول شوی دی، پاکستان به خپل تګلارې بدل کړي. اما په دې وروستیو کې موضوع بیا لږ سړه ده. د امریکا دفاع وزیر وروستۍ خبره دا وی چې په پاکستان ته یو فرصت ورکو او ورسره یو ځای کار کوو. ایا د پاکستان پر وړاندې تګلارې د امریکا همغه ډول د چې ترامپ اعلان کړی و کبرته نرم شوي؟ ستاسو په نظر
بل نظر تاسو دې ښه ټکی ته پام لرنه وکړه. هغه څه چې څو د وړاندې غوښه او انتظار دا و چې امریکایان با په پاکستان په کومه فشار راوړي چې څو د حالات بدل شي د فشار په نتیجه کې. خو د پاکستان ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د معلوماتي چې پاکستانیانو امریکایانو ته څه وعده باید ورکړي دي او هغه ماین فشار څه په اول کې هغه وجود نه لري. حتی په تبلیغاتي ډګر کې د کابل مقامات د کابل د حکومت مقامات هم نور ډېر ستراتیژي یادونه نه کوي او خپل امریکایانو هم یادونه نه کوي. پاکستانیان هم پکې چوپ کرایم دي چې بیا به امریکایانو له پاکستانیانو سره پټې خبرې شروع کړي او پاکستانیانو به بیا غوښتي دي چې له امریکایانو فرصت واخلي او د فرصت د خپلې ګټې په سیمه کې تامین کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانګزی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګ ځای کتنه کوي.
ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په فرا ولایت کې د افغان پولیسو د وژل کېدو او د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور ویلي چې وسلوالو طالبانو په بالا بلوک ولسوالۍ کې د جمعې سهار وختي د پولیسو په مرکز برید وکړ او لږ تر لږه درویشت تنه ووژل. بالا بلوک ولسوالۍ له میاشتو میاشتو د سختو جګړو شاهد وه. په فرا ښار کې په یو بل جلا برید کې هم یولس پولیس وژل شوي چې د ګلوب اینډ میل په لیکنه طالبانو د پولیسو زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي. فرا ولایت له ایران سره په ګډه پوله پروت دی. د مخدره موادو د قاچاق ډېرې لارې پرې تېرې دي او په تېرو میاشتو کې سخت جنګونه لیدلي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي وروستۍ ناامنۍ ښکاره کوي چې د لویدیځ له ملاتړ برخمن د اشرف غني حکومت څومره تر فشار لاندې دی. وسلوالو طالبانو څو وخت مخکې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او له شماله تر جنوبه یې په زیاتو سیمو حملې وکړې. خو ناټو او امریکا وایي د طالبانو پر ضد د افغان هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوې او طالبان یې ځپلي دي. د بغلان او فاریاب دوه ولسوالۍ هم د یو څه وخت لپاره د طالبانو په لاس سقوط شوې او ورسره په کابل کې په وروستیو ډلهیزو او انتحاري بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګلوب اینډ میل په خبره د ناامنیو د زیاتېدو په سبب په افغان چارواکو او امنیتي ارګانو توند انتقادونه هم شوي. منځنۍ آسیا افغانستان ته ور پرانیسته. دا د ډیپلوماټ آنلاین خبرونه دی. یوې تحلیلي مقالې عنوان دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه لیکلې. په مقاله کې راغلي منځنۍ آسیا او افغانستان دولتونه نخلوي او باید سره ګډ وي. ډیپلوماټ دلیل راوړی چې منځنۍ آسیا او افغانستان کولای شي له سیمیزو قدرتونو روسیې، چین، پاکستان او ایران سره په بریا مخ ته لاړ شي او د سیمیزو نفوذ کوونکو امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیې او هند ترمنځ توازن رامنځته کړي. د مقالې په دوام لولو چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان په نخلېدو به دا هیواد منځنۍ آسیا، کاسپین سمندرګي، اذربایجان او بلاخره اروپا ته یو لار پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وخت پر رسیدو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې ډېرې پراخې کړې. د غنی په دوره کې د ټاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د انتقال پروژې عملی کار پیل شو. د افغانستان په اړه د سو نړیوالو غونډو قربتوب هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان او ترکمنستان په غاړه وو چې د افغان حکومت په باور مطلوبې نتیجې ورکړي. په مارچ کې تاشکند د کابل پروسې د دویم دور غونډې کوربه و چې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له بې قید او شرط وړاندیزه پراخ هرکلی وشو. ډیپلوماټ خبرونه هم دغو هڅو ته په کتو وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي افغانستان د دوی په ډله کې شامل شي. خبرونه وایي د منځنۍ آسیا په ډله کې د افغانستان ورګډېدل به له پاکستان سره چې ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن دی په اړیکو کې غښتلی دریز د افغانستان په برخه کړي. خو ډیپلوماټ په دې تفصیلي مقاله کې یو ځای دا هم لیکي چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان ټولې پلان شوې پروژې باید په منظمه توګه اجرا شي، نه لکه د ټاپی پروژه چې له پایله تر اوسه یې د ګازو پر ځای یوازې سیاسي مانورونه زیږولي دي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک جوړولو ته خوشاله دي او هیله لري چې همدا سړک د خوست تر غلام خان وغځول شي. دوی وایي کدا سړک جوړ شي په دې مسیر کې د لوګر، پکتیا او خوست پرتو خلکو ته به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې په ګټه تمام شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او چارواکي د کابل لوګر د دویم سړک د جوړولو چارو ته خوشاله دي او هیله څرګندوي چې یاد سړک به په راتلونکي کې د خوست له غلام خان بندر سره ونښلول شي. دوی وایي د نوي سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د ګاډو ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښې راکمې شي، بلکې ترڅنګ به یې د دې لارې په اوږدو کې سوداګري پرمختګ وکړي او د خلکو د اقتصادي ژوند په ښه کولو کې به ګټور تمام شي. د لوګر یو تن مدني فعال صالح محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دې ته ډېر خوشحاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خان پورې ورسیږي، تجارت په دې باندې روان شي چې په دې سره د دې منطقې خلک د لوګر، پکتیا، خوست دا ټول یعنی په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زر پیشرفت او ترقی کوي. علاوه له دې نه کدا سړک د منګ دولاینه شي، په دولاینه دغه کې د اکسیډنټونو د ټکرو د دغه مخنیول کیږي، موږ دې ته ډیر خوشاله یو.
د لوګر یو بل تن اوسیدونکی ګل رحمان د کابل لوګر د دویم سړک د ارزښت په تړه وایي.
د دوهم سړک خو د لوګر د خلکو لپاره د لوی پکتیا او بالخصوص د ترخوسته پورې د خلکو لپاره یو ډیر لوی سہولت ده او دا یو بیړنۍ ضرورت د خلکو لپاره، چون په دې سړک باندې ډیر زیات ازدحام او ډیر زیات حادثات رامنځته کېدی. د دې سړک په جوړولو سره به د موټرو ازدحام او د خلکو دا ضرورت چې اوس د سړک لپاره و دا به یو حد پورې د خلکو هغه مشکل حل کړي.
د لوګر د ټولګټو چار رئیس عبدالولی رئیس خیل وایي چې د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ څخه لوګر ته جوړیدونکی دویم سړک چې 45 کیلومتره اوږدوالی لري او 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت کیږي، د اولې برخې چارې بشپړې شوي او په دویمه برخه یې هم کار روان دی.
لومړی لاټ تقریبا وخت په خلاصېدو ده، 80% کاري مخته تللی. دوم لاټ کاري 10% کار مخته تللی. د دواړو مجموعه 45 کیلومتره ده.
بلخوا د لوګر والی انور خان ساغزی وایي چې د کابل لوګر د نوي دویم سړک د کار کیفیت ته به ډیره پاملرنه وکړي.
موږ باید د کار په کیفیت باندې ډیر کوشش وکړو. ما مسلکي کسان، تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هر ورځ نه پیدا کېږي، نه موږ هر ورځ موږ سړکان جوړولی شو او د هغو موټران څخه چې بلند تاج موټران وي درانه یې باره وي، هغوی ته په هیڅ صورت باید موږ اجازه ورنه کړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
د چارو کتونکی ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې له کابل سربیره د لوګر او پکتیا سره د کندهار د لوی لارې نښلول او د غلام خان بندر سره د دې لارې په وصل کېدو به په دې سیمه کې سوداګري لا پراخه شي او پر کابل به د باروړونکو ګاډو د ګڼه ګوڼې په کمولو کې هم مهم رول ولري. عبدالولی وکیل هیله څرګندوي چې د سویل ختیځ زون پر امتداد نوي سړکونه به د افغانستان د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبته اغیزه ولري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني سرتیا سما انګلا مرکل وایي د ایران د اټومي موافقه پاړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر نړیوال نظم د خلکو باور ته زیان رسوي. مرکل پرون د سولې پاړه وی غونډې ته په جرمني کې وی مذهبي غونډې ته د خبري وکړي. جزئیات فرشته جلال زوی پورا پورک.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون ومنله چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره شوې موافقه چې په بدل کې پر ایران ځینې بندیزونه کم شوي ډیره په ټول تلل نه ده، خو باید د هغې په وینا په یو اړخیز ډول لغو نه شي، ځکه د مرکل په وینا دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده. انګلا مرکل پرون په جرمني کې وویل له ایران سره د اټومي موافقه لغو کول د ډیر افسوس او اندېښنې خبره ده. دا موافقه چې د 12 کلن زحمت او د اوږدې ډیپلوماتیکې پروسې په پایله کې ترلاسه سوې شایي له ایډیال حالته ډیره لرې وي. زه موافقه یم چې داسې زیات د اندېښنې وړ مسایل شته چې کله د ایران په اړه بحث کېږي باید مطرح سي. مثلا له اسرائیل سره جګړه، د بلستیک میزایلو پروګرام او په سوریه کې د ایران رول. خو زه فکر کوم چې دا هم سمنه ده چې سړی له داسې موافقې چې د امنیت شورا په یوه خوله تایید کړی ووځي، دا کار به پر نړیوال نظم باور ته زیان ورسوي. مرکل وویل له ایران سره به پر دې چې اټومي موافقه تر کومه حده خوندي ساتلی شي خبرې وکړي. انګلا مرکل پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. برلین او مسکو دواړه ویلي چې مرکل او پوتین تر ډیره حده له ایران سره د اټومي موافقې د ساتنې په اړه غږېدلي دي. د کرملین و چارواکي یوری یوکاشوف پرون وویل چې مرکل به د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو ته ولاړه سي. د یوکاشوف په وینا د جرمني صدر اعظم به په مسکو کې هم لا ایران سره لا اټومي موافقې د امریکا د وټولو پر پریکړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې سه‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې لا ایران سره لا اټومي موافقې وزي، خو د کرملین د سلاکار یوری یوکاشوف په وینا مسکو ته د مرکل سفر د ټرمپ تر اعلان مخکې پلان سوی و. د کرملین د سرچینې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په دوشنبه پر ورځ په سوچي کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره هم وګوري. هغه پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې روسیه له ایران سره په کار لګیا ده او هڅه کوي چې تهران په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی ویلي چې د سه‌شنبه پر ورځ به د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وغږیږي. د مغرینی دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د خبرو ته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ورشي. په بیان کې راغلی چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له ایران سره موافقه پر خپل ځای ټینګه پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویاند پرون په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې محمد جواد ظریف به چین، روسیې او بیا بروکسل ته سفر پیل کړي. او د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټمی موافقه به خبري وکړي. د امنیت شورا له 15 دایمي غړو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره ایران په 2015 میلادي کال کې اټمی موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس تهران د خپل اټمی پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه کم شو.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فراکې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان امریکایي په هنتون پروند لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشان وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپله اعتراضیه جلسه جوړه کړي. خو دوی وایي چې سبا یکشنبې د مازدیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سورابګوټ سیمه کې خپله غونډه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کړو د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
دمانوم آغا گل هیوادوال دا کابل خار کې د ځوانانو د سمونو بدلون د ټولنې مشر.
د سمونو بدلون ټولنه څومره وخت کې جوړه شوې ده؟
د سمونو بدلون ټولنه تقریبا 3 میاشتې کېږي چې جوړه شوې ده. تا په رسمي توګه باندې په وزارت عدلیه کې خپل جواز ترلاسه کړی ده او په رسمي توګه 3 میاشتې کېږي چې خپل فعالیت کوي.
کرنه وروره، په لنډو کې به راته ووایي چې موخې څه دي د ټولنې؟
د دې ټولنې مخې دا دي چې ځوانان به تشویقي د تعلیم او د تحصیل لپاره هغوی ته به زمینې د کار برابروي، په نهادونو کې به د هغوی غږ ورسوي، او په زمن کې د دې ټولنې وظیفه زیات په عام وګړو باندې ده چې عام وګړو ته به عامه پوهاوی ورکړي چې د تعلیم او د تحصیل خبره په ټولنه کې مروج کی او ترغیب وشو کولای چې موږ افغانستان کې وساله ټولنه ولرو.
دا خو به کومه خاصه د قومونو د چاپوري تړاو لري ټول افغانستان د پاره د کسګه؟
بله، دا ټولنه یو خپلواک ټولنه، غیر سیاسي، غیر انتقالي ټولنه ده. دا د عام وګړو ده، هیڅ چاپوري کوم سیاسي تړاو نه لري او د عام ذهنیت او د عام پوهاوی لپاره به کار کوي.
څومره ځوانان در سره په دې ټولنه کې تر اوسه پورې فعلن شتون لري؟
تقریبا تسلو پورې ځوانان موږ سره حضور لري. موږ اکثر زیاته چې تلې دي خلکو ځوانان ته ویل دي چې عقل زویت ورکي او د ټولنې سره یو ځای شي او خپل د ملت لپاره کار وکړي. عوامه په هوای په کلو کورو کې په ماشومانو کې فرض دی چې دا مروج کړي.
د کوم لار نه تاسو عام په هوای عام وګړو؟
موږ عام په هوای عام وګړو ته د منبرونو له طریق نه او د جرګو له طریقه، د مجلسونو له طریقه، نو عام په هوای به خلکو ته رسو. سپینګیرو ځوانانو ته به دا وایي چې ګوري دا ټولنه تاسو خپل ټولنه ده، باید چې عام په وی فل خلکو ته ورسوي او دا د ټول وګړو وظیفه ده چې د ښه کار په پایل باندې هر سړی د دیم لا تړو کی او دا خبره تورته ورسوي.
تر اوسه پورې مو چې تاسو درې میاشتې کې ټولنه مو جوړه کړې، څومره غونډې مو کړې دي او څنګه مو خلک را جذب؟
مونږ خو اکثره ته وخت د پنځشنبه او جمعه او غونډې کوو او په میاشت کې 2 ځلې عمومي غونډې کوو. ولایتو تم سفرونه کړي دي، په ولایتو کې تلي خلکو سره غږېدلي، التم خل را ټول کړي دي چې دا ټولنه او اکثره ځای کې د خلکو ذهنیت د یو بل رقم کاری ترغیب پوري چې دا مسله معلومه نشي. زیاتره خل ځان تړي دوی ته د ذهنیت کم ده، عامه پوهاوی لګ ده، ځکه موږ اکثریت په قومونو باندې تمرکز کړی ده چې هغه ته د تعلیم او تحصیل تاسو وګوري نور اقوام غدي هغه پښتانه چې په بعض سیمو کې پراته دي د تعلیم او تحصیل شوق سره نشته یا علاقه نشته. نو موږ غوی ته دغه ډاډ ورکو او انګیزه ورکو چې راځي لار غوړه کوي، د تعلیم او تحصیل لار غوړه کوي او خپل ټولنې ته خدمت وکړي او د دې لار نه کولای شي چې تاسو ښه ژوند ولرئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
لیوال ل پکتیکا پر استولې سمس کې لیکلي دي په ماليزیا کې د درو هوادو د دینی عالمانو پریکړه پر ځای دي مشه ترناوي کوي. فضل رحمان لیکلي دي د انډونیزیا غونډه شې اقدام وو. احمد الله پښتون ل شاجوی ولسوالي لیکي پروند زابل په مرکز کلات کې د کانکور امتحان واخیستل شو. نصیب الله د زابل لارغنداب څخه لیکي د کابل کندهار لویه لار د زابل په سیمه کې ډیره کنډکبر شوې ده. له ولسمشر هیله کوو چې د رغولو غم یې وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د کابل لوګر د سړک له جوړېدو سره به ترافیکي پېښې راکمې شي. د نازا درد پونم خدای دی وکړي چې نوم مې سم لوستی وي. همداسې یې لیکلي دي. له کندهاره پر استول اس ایم اس کې دې ته اشاره کړې ده چې طالبان باید د سولې خبرې د حکومت سره شروع کړي او د دوی په وینا چې دا د شرم ځای دی چې خبرې نه کوي. بشیر حبیب زای له لوګره لازر ولسوالۍ کې بیګاش په سخت باران. دا خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. فرشتنګه په بلې خبری مجله کې له تاسو سره دی. سهار مو بخیر فرشتې.